افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایی رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته تللی څو په وفاق کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر محاکمه نن په بنو ښار کې وشوه. پوره خبرونه. عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشې کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي، نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله دا خبرې نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې کړې دي.
اقداماتی
که صورت گرفته از جمله ایوی کارونه شوی لاغی دلی ده طالب بندیانو ده خوشی کول چی اغا پخن یاد دی، خو که چیرته دا کارونه کمپاینی بنا ولری او په انتخاباتی کمپاینونو وترل چی، نو بیا اصلی تأثیر للاسه ورکوی.
شرافت شوه بازو متأثیر اصلی خود از دست میده.
ولسمشر ایمانی د خغلی عبدالله د دو خبرو پاره څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشې کولو فرمان صادر کړی، او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ څو په اوفا کې د لوړ پوړو امنیتي استازو په لسمه غونډه کې برخه واخلي. د ملي امنیت شورا نن په خپله ټویټر پاڼه دا خبره خپره کړې. ښاغلی محب د روسیې په اوفا ښار کې دې غونډې ته د روسیې د ملي امنیت صلاحکار په بلنه ورغلی. تمه ده د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د جون له 13 تر 20 دوام وکړي. د لوړ پوړو امنیتي استازو غونډه د روسیې د ملي امنیت شورا له خوا ترسره کیږي، چې دا وار د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 100 استازي پکې برخه اخلي او په مهمو نړیوالو امنیتي مسائلو بحث کوي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دښتو د سمسورولو او د ښار ازمکو د تخریب د مخنیوي د هڅو په هدف نمانځل کیږي. که څه هم سږکال د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي، خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود ده. جوزجان یو له هغو سیمو ده چې وچکالۍ مالداران ځپلي دي. د جوزجان اوسیدونکي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل: ما درې سوه پسان درلودل، اوس لس دانې هم نه لرم. وچکالۍ هر څه را ختم کړل. د جوزجان د کرنې ریاست تاییدوي چې وچکالۍ او شنې سیمې ختمې کړې او څاروي د واښو د نشتوالي په خاطر تلف شوي. مخکې د افغانستان د کرنې وزارت ویلي په زیانمنونکو سیمو کې د مالدارانو د زیانونو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورغوښتل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي حنیف پښتون مشال راډیو ته ویلي علي وزیر نن په ډاډه زړه محکمې ته ورغی او دوی به له قانون سره سم د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه جاري وساتي.
علی وزیر ډیر مطمئن و او په ډیر ګڼډ شمیر ملګری هرغلی وي. میز دا ډډګرنه ورکوي خپل قوم خپل ولست چې میز پدا جیلینا پدا باندې میش څوک نشي ویراولای. میش نور حوصله هم ورسره مضبوطی دي. میش د قانون او د آئین د سیورو لوند خپل جدوجهد تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو د استازي د مې پښپګوشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته باندې چول شوی او تر هغه ورسته د پاکستان د پارلمان بل غړی او د پښتون ژغورنې یو مشر محسن داوړ هم بندي شوی. علي وزیر او داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي پاوز تورنوي چې د مې پښپګوشتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره شانو ډزې کړي، د هغوی دیارلس کسانی وژلي او تر څلوېختو زیاتې ټپیان کړي. د پاکستان پاوز بیا دا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټه بریدو شو چې د دوی 15 عسکري ژوبل کړل او د پاوز په هوایي په زوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د دویمې دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفادارۍ لوړ وکړه. له مودی سره پر یو وخت په هندستان کې د شپږونیو پر مهال په شویو انتخاباتو کې بریالی استازیو هم د وفادارۍ لوړ وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی لوړ وکړه چې د هیواد د اساسي قانون ټولې مادې به هیڅ چاته له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. د لوړې مراسم د هندستان په مرکزي پارلماني لوک سبا کې جوړ شوی و. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیمو ټاکلې اندازې څخه واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل لنن نه به د بډایه شوي یورانیمو له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوښتو ورځې وشمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایه شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې د اوښتو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرامه زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلی و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي کنه د بډای شوی یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. امریکا لکه چې له ایران سره له اټومي تړون وتلی په دغه هیواد کلک بندیزونه لګولي او ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون یوه تېروتنه وه. او د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. لوبه د انګلستان ستان په تاونټن لوبغالي کې روانه ده او تر دې دمه ویسټ انډیز د یو لوبغالي په سوځیدو یو سلو درې پندوس منډې کړي دي. د پرونی مسابقې ګټونکي بیا چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ و هندو تمه ده افغان ټیم هم سبا سه شنبه له انګلستان سره لوبه وکړي.
له سفی ولستان اگزیمنه نه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه به واورې چې د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیتو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي.
البته اگر باز این او اقدامات شکل کمپاینی بگیره و به کمپاین انتخاباتی مرتبط شناخته شود، باز به تاثیر اصلی خود از دست میده.
له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د انتخاباتي له خوشې کېدو لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستای.
فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د رچاد لپاره چې دوی خوشې کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي.
په دې وروسته کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې هم د طالبانو له بندیانو یو زیات شمېر کسان خوشې شوي. په کندوز کې بیا یو شمېر دغه خوشې شوي د طالبانو له بد چلند څخه شکایت کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه چې ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یونیسف سره په ګډه ترتیبوي، او دغه راز د سپورت. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اوس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرایي رئیس وایي له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت او اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو شورا ته د غونډې تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وکړې. هغه که څه هم د کوم مشخص مشخص نوم وانخیست، خو ویل چې د سولې روانې هلې ځلې په یو کس پورې تړلې نه دي، او که داسې وي پر دغو هڅو به اغیز وکړي. په اوس وخت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې غونډې کړي، تر ډېره د سولې دغه هڅې مخته وړي. او افغان ولسمشر اشرف غني هم د تیر اختر کوچنی اختر په مناسبت یو اقدام کړی، افغانستان له زندانونو د په سلګونو طالب بندیانو د خوشې کېدو اعلان وکړ. د دغه پروسې په ترڅ کې د راپورونو له مخې تر اوسه په سلګونو طالب بندیان خوشې شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اورو.
لزندان څخه د طالبانو خوشی کول د سولې خبرو ته د نږدې کېدو هڅه او کې انتخاباتي کمپاین. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی یو شخص د افغانستان د سولې اتل نشي کېدی. که د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتي کمپاین برخه شي، نو دغه ډول اقدامات به د سولې بهیر ته زیان واړوي.
اقداماتی صورت گرفته از جمله رهایی
د طالب زندانیانو خوشی کول او په ګډون وروستي اقدامات د خنیت لپاره وو، خو کچيري دغه ډول اقداماتو ته کمپاینی بڼه ورکړ شي او له انتخاباتي کمپاینونو سره ارتباط ورکړ شي، نو تاثیرات به کم شي. زموږ اراده دا نه ده چې زرګونه کسان دي د ټول عمر لپاره په زندان کې پاتې وي او یا دې جګړه دوام ومومي. خو د انتخاباتي کمپاین موده رانږدې شوې ده. که د سولې خبره کوو، نو سوله په یو شخص پورې اړه نه لري او یو شخص نشي کولی چې د سولې اتل شي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل، خلکو ته کار او خدمت کول په ځانګړې توګه سوله د دولت مسؤلیت دی او دولت باید د خلکو سالم استازیتوب وکړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس د وزیرانو شورا په تیره غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې دولتي امکانات باید د انتخاباتي کمپاین لپاره ونه کارول شي، ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ځینو اشخاصو مقرري سیاسي بڼه لري او زیاته کړه چې انتخاباتي فضا ته په کتو سره د جمهوري ریاست د نوماندانو اندېښنو ته باید پام وشي. که څه هم چې د دوشنبې ورځې په غونډه کې ښاغلی عبدالله د انتخاباتي کمپاین په اړه کوم ځانګړي نومان ته اشاره ونه کړه، خو تر دې وړاندې د جمهوري ریاست نوماندانو په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې ولسمشر د تیرو کلونو د ځینو نیمګړو پروژو په پرانیستلو سره د ځان په ګټه کمپاین کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې جمهور رئیس غني تیره اونۍ له زندانونو څخه د 900 طالب زندانیانو د خوشي کولو فرمان ورکړ او د دې فرمان له مخې تر دې دمه د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان خوشي شوي دي. د جمهوري ریاست ویاندویانو په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید آزادۍ راډیو ته ویل، دوی اندېښنه لري چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا د 2014 کال د انتخاباتو جنجالي تجربه تکرار نشي.
بعضی از مخالفین سیاسی حکومت
د حکومت ځینو سیاسي مخالفینو دې ټکی ته اشاره کړې وه چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د طالبانو او جمهوري ریاست د ځینو نوماندانو ترمنځ تړون شوی وو چې له مخې به د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د رای ورکولو فرصتونه برابر کړي او یا په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. نن چې هم د ځینو نوماندانو لخوا کومه اشاره شوی د 2014 کال د تجربو تکرار ویره ده، له بده مرغه هغه اقدامات نه کیږي چې د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي. ښاغلی رشید وایي چې په ځینو مواردو کې د ځینو نوماندانو له لوري کمپاینی هڅې لیدل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی مرستیال او ولسمشر غني ته نږدې شخص نذیر احمدزی وایي چې د دې اقداماتو هدف سولې ته رسیدل دي، نه انتخاباتي کمپاین. د ښاغلي احمدزی په خبره خلک د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته وکړي. باید داسې څرګندونې ونه شي چې په نتیجه کې پر انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
هر هغه اقدام چې واقعي سولې ته مونږ رسیږو او د مونږ ملي کرښې چې محفوظې وي هغې ته مونږ هرکلی وایو. محبسونه ډک دي، هغه ډک نو دلته د سولې په خاطر باندې تاسو ګورئ چې دا ډېر اوږد جنګ ده، یو بل اعتماد منځ کې نشته. نو د اعتماد د راوړلو په صورت کې طبعاً باید یو اقدام وشي. نو دا یو ښه اقدام ده، په دې کې ملت کومه ملاحظه نه لري. مونږ غواړو چې سولې ته ځان ورسوو.
د احمدزی په وینا خلک له ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د سولې د ټینګښت سبب شي او باید داسې څرګندونې ونه شي چې انتخاباتو باندې د خلکو باور ته زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلاو چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه نور حال واورو. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا د غونډې تر پیلېدو مخکې خبر اعلان ته وویل چې له زندانونو د طالب بندیانو خوشې کېدل د سولې د پروسې لپاره د ښه نیت یو اقدام دی، خو په دې شرط چې ورڅخه د کمپاین لپاره د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانخیستل شي. هغه مشخص د چا نوم وانخیست، خو ښاغلی عبدالله او دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته دواړه درېدلي دي. هغه انتخابات چې په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په همدې موضوع مو چې آیا ال زندانونو د طالب بندیانو له خوشی کېدو څخه د انتخاباتي کمپاین لپاره هم ګټه اخیستل کېدای شي کنه. په دې اړه مو د چارو له یو کتون کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد مدیر صافي نظر اخیستی. د ازادي راډیو خبري اجمل تورمان ورسره مرکه کړې او په سر کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نننې څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
فکر کوم چې کڅوک دلته خوشی کیږي او همدلته پاتې کیږي او انتخاباتو کې شرکت کوي او هغه د مخالفینو ډلې د خوایي په هر صورت کې فکر کوم په انتخاباتو د فعالیت د هغه چا دپاره چې دوی خوشی کوي کوم تاثیر نه لري، ولې چې هغه مخالفین دي او زندان کې اوسېدلی دي او زندان یې تېر کړی دی، هغه نو بیا په اسانه نشي کولی چې راووځي کور ته لاړ شي بیا ټکټونه واخلي. نو فکر کوم چې دا هغه اوس نیت دی سولې د خبرو په مورد کې او هغه لویه جرګه چې دوی راغوښتې وه مشورتي او خلکو ترې خواهش وکړ چې یو سلاویه نفره طالب زندانیان باید خوشی کوي او یو غږ پکې پورته شو چې هر څومره ډېر کولی شي خوشی کوي او دوی هم هماغونه په سلګونو خوشی کړي دي او لا یې هم فکر دی چې خوشی کړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خاص انتخاباتو پورې ارتباط ولري، انتخابات لا معلوم هم نه دي، اوس هم معلوم نه دي چې کیږي که نه کیږي.
د افغانستان سترې محکمې ولسمشر ته د کار د غزیدو هغه قانوني واک ورکه او د قانوني کړه دا موضوع، ولی اوس چې ولسمشر کله کله ځینې کارونه کوي ځینې ولایتونو ته ځي مثلا یا دغه د زندانیانو د خوشی کولو اقدام، دا په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو له انتقادونو سره مخ کیږي، آیا فکر کوئ چې دغه سي اقدامات دا سه کارونه دا د اوس محل په دغه سی حالت کې د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دی اړین دي چې باید تر سره شي او کنه رښتیا هم انتخاباتي رنگ لري؟
خبره خدا ده چې په اساسي قانون کې کوم محدودیت د انتخاباتو ته چې نږدې شي سره او د عین بخوانه رئیس جمهور کاندید هموي د سه محدودیت د صلاحیتو په مورد کې هیت تذکر نشته ده پا اساسی قانون که، او حتی ده سر محکمه نه جواز گختل هم چندان علیم نده یا اونه ده قانون اساسی که ویلچی ویچی اغا ده نظر ورکی پده بانده، ولی چه اغا ماده که کاملا واضح ده چه ترغو پوری با در رئیس جمهور کارت ادامه ورکی تر تو انتخابات تر سرشی او بل رئیس جمهور معرفی کیگی. نو دا رسم چون کرزی صاحب ایخه او پیل کرده او چه یو قوت زن تخپل پاین حال که چه کاندید و پاین حال که خپل کرنو تا ورکی ده در محکمه نه یو نظر رو گوشت دم ده اگو پا پل پل که کوده. نو قانون اساسی که چه نشته، اما مخالفین ده سیاسی که اوله ایشی چه دره ماشه انتخاباتو د پاتې شي او د کاغید یو یو جوړجاړي د پاره یو تفاهم ور سره باید وکړي او تاجرات په دې باندې د عملي کولو د غشته
مثلا کوم کارونه چې رئیس جمهور کوي او د کاندیدان لخوا انتقاد کیږي چې د انتخاباتي کمپاین دی، ستاسو په نظر استاد آیا دا رښتیا هم یو څه کمپاینی بڼه لري که څنګه؟
یعنی کدی هغه کلیدی پوسټونه د لوړو مقاماتو او یا والیان حتی پکی راونی سا وزیران او دی ده انتخابات تا نیجده وقتو که تغییر و تبدیل کهی ده که شک نشتا ده چه اخپل هم کاندید وی ده که شک نشتا شده ده انسانی غرایز ده رای ده زیاتاولو او ده تا ده فعالیت کولو ده پار تاثیر اچاولو پا منظور با وی، اما ده کولشی چه ده سیاسی فعالینو دا غیر محدود کی پده مواردو که او فشار ده پیراوری چه دا کرده نکی.
ده سیاسی چارو کتون که او دیر اصافه او چه ده حکمت اجرای رئیس عبدالله عبدالله ده ننانه او سرگنده اونو پاره خپل نظر سر شرکه او خاقلی عبدالله نن پا کابل که اویل چه لازندانونو ده طالب بندیانو خوشی که دل ده سولی ده پروسی لپاره ده خینیت او اقدام بولی خوک په دې شرط چې ورڅخه د انتخاباتي کمپاین لپاره کار وانه خستل شي. په ورستیو کې یو زیات شمیر پسلګونو طالب بندیان د افغانستان له زندانونو د هغه فرمان له مخې خوشی شوي چې افغان ولسمشر د تیر کم کې اختر په مناسبت ورکړی. خو له یوې لنډې دمې وروسته به دا واورئ چې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو لخوا هم د طالبانو له زندانونو یو زیات شمیر کسان خوشی شوي. یو شمیر په کندوز کې البته دغه خوشی شوي شکایت کوي چې د زندان په موده کې ورسره بد چلند شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له زندانه په دې وروستیو کې آزاد شوي بندیان ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو تورونو او پلمو بندیان کړي وو او د بند په موده کې ورسره ناوړه چلند کړی دی. د کندوز په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو څو زندانونه مات شول او په لسګونو بندیان هم آزاد شول. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
په دې ورستوي کې یو شمیر ملکی وګړي او دولتي کارکونکو د کمانډو ځواکونو په ځانګړي عملیات کې د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه خوشی شوي دي. خو شکایت کوي چې دغه ډلې له لوري ورسره غیر انساني چلند شوی دی. جمعه خان یو تن له هغو دیارلسونو څخه دی چې د جوزا میاشتې په 28مه د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ژغورل شوی دی. هغه وایي چې د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی او طالبانو په نامعلومه تور بندي کړی وو. دا چې له نوموړي سره د طالبانو لخوا څه ډول چلند شوی دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو 50 ورځې دلته بندي وم، څه ظلم کارجه چې وایې په ما باندې وشو. سر مې د مغه د نگانه مات شو او وهلې م راکړل. دوه بندي خانه تېره کړله. موږ نیروي امنیتي نه ډېره ښه مننه لرو چې موږ د دې زندان را خلاص کړو.
نوموړی زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا شکنجه شوی او ان وګی ساتل شوی دی.
داسې وخت سوی ده چې ګوډۍ موږ ته نظره رسېدلې. په دغه روزه کې یوه پیاله اوبه باندې روزه نیولې ده او وهل هم پکې تېر شوي، سکنجه هم شوي، بدې خبرې مو اورېدلې دي. دومره سختي په موږ باندې راغلي.
عبدالباقی هم یو له هغو بندیانو څخه دی چې د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې پخوانی جهادي قومندان دی او وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو سره د همکارۍ په تور نیولی وو.
دروغ لونګیګانې تړلې دي چې موږ طالبان استو، موږ ملایان استو. چې ملایان څه قرآن او تشریف کوي نه مني، د تا روزه نه مني، د تا مونځ نه مني. موږ چې مسلمان یو، زه کافر یم. موږ روسانو وخت ایجاد کړی، موږ ته کافران وایي، دوی مسلمانان څو.
نوموړی دغه راز زیاتوي چې د بند پر مهال د وسلوالو طالبانو له لوري سخت وخل شوی دی او اوس مهال سم ګرځېدلی نه شي.
وخت د ډوډۍ به دی، یو کاسه ډوډۍ به راوړل. دوی خپله ډوډۍ نه لري، خلکو ډوډۍ یو کاسه ډوډۍ راوړي، ټولو ته هغه کوي سیندا وخوري او داسې ته به څوک نه پرېښودو. وایي نه د تاسې مونځ کېږي، نه د تاسې روزه کېږي، تاسې د کافر غلامان استئ.
په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دغه شمېر څخه دوه تنه دولتي کارکوونکي دي او پاتې یولس تنه ملکي وګړي دي چې په بیلابیلو تورونو د طالبانو لخوا بندیان شوي وو.
ملکي وګړي په یو باندې په بل باندې په کنټینرونو کې اچول او څوک یې 15 ورځې ساتلې، څوک یې 40 ورځې ساتلې. په دا 15 ورځو کې چې دا خلک یې ساتلې، د دې سره غیر انساني سلوک کړی، د بشر ضد سلوک یې کړی، ځینې شکنجه کړي، ځینې په ډېرو بدو حالاتو کې ساتلې.
بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دغه ډلې لخوا د بندیانو شکنجه کول ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستوي کې د افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له زندانونو څخه د بندیانو د خوشي کولو په هدف پوځي عملیاتونو ته زور ورکړی او په پایله کې په سلګونو تنه بندیان د طالبانو له زندانونو څخه ژغورل شوي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
لدې مخکې هم د طالبانو په زندانونو او تعقیب خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو. راپورونو په باب البته د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه څرګنده کړې وه، خو طالبانو دغه راپورونه او دغه اندېښنې بې ځایه بللې وې او هغه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا رد کړې وه او هغه یې له غرضه ډکه بللې وه.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 صافه او وازی اوریدل شي. یو روسی وګړي چې څول لسې مخ کې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستې وي، په موسکو کې افغان سفیر څخه غوښتي دي چې د دې پور په پرې کولو کې ورسره مرسته وکړي. په موسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهان له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل اوروي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې نه اوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې وخت دیار شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص کړ، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخکې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي و چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کوي. د ډېر نارامه و چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی، او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي. خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال 1000000 کسان مړه، ټاپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپل فیسبوک پانه خپره کړه، له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوسټ چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونو وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم د ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډېره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
او په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د ویست انډیز او د بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغاړي کې مسابقه کوي. ویست انډیز تر اوسه پورې 104 منډې کړې دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي او البته په 15 اوور کې. په پام کې ده چې سبا هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه هیواد انګلستان سره د مانچستر په لوبغاړي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی، افغان ولسمشر چې اوس په بریتانیا کې دی، هم ویل کېږي چې د دې مسابقې لیدو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. وروسته به هڅه وکړو چې د نننۍ مسابقې او د سبنۍ مسابقو په باب نور معلومات ترې واورو. ازادي راډیو اوري.
ایمانم سلام الدین صدری دا ډیر ضرورت دا ځکه د دې لپاره چې دا موږ خپل د ملت یو مشر ټاکل کیږي او دا دیموکراسي خو یو غټه دریچه ده چې موږ تخلاصیږي تر څو پورې چې دا جنگ او جنجال او دا شان موږ نه کم شي. د دې لپاره دا دولت موږ عوامي شي، نه د زور جنگسالار او توپکسالار. دې باید کې د کی پروسه او د دولت نه مدا تقاضا ده چې امنیت دی خلکو ته ونیسي، او خلکو ته زه خپل د یو کوچنی ورور پاک لورته وایم چې خلک دراش خپل چې کورونه نه لګولي کسینونه پر راشي وي. په دغه نږدې وخت کې 3 کلنې کې نو سټیکر دی ولګی را دي شرا دی ورکی.
زه په دا دومره شفاف نه غنم ځکه چې یو څو مده مخکې مونږ د دې هغه ولې در پولیسي جرګه کې، یعنی هغه شی چې مونږ غوښته هغه سیونه شو. نو شاید دا د ریاست جمهور هم دغه شی وسی زما اعتبار خو سل په سلو کې مثلا د چوي د حساب د تذکیرو وي کنه کې دي شي چې دي کې بیا ډیر د جالي تذکيري پیدا شي چې سټیکرونه پرې وکړ چې اوري واچو شي ایس سل په سلو کې مطمئنه نه نه په تیر انتخاباتو کې نه په
راتلونکي کې
تذکره لرم تذکره کې سټیکر وکړل دي هغه مې نه امنه دا ورکړي
خوري قیام الدین دا مې در سره آینده راتلونکي انتخابات کې برخه واخلي د وطن ته مونږ د خپل وطن لپاره بل انتخاب ولرو کنه سره انتخاب لري کنه خو چې انتخابات نشي بیا دیموکراسي د سوال لاندې راځي کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
البته مخکې د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونو چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د تقویتي پروسې په اړه یې څرګند کړي وو. د دغه پروسه البته د کابل په ګډون له څو ورځو راهیسې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې پیل شوې ده. د 2019 کال البته د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزه خپرونې درته خپرو خو صفي الله ستانکزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ته مهمو خبرنو سرټکی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وایي که طالب زندانانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ښاغلی عبدالله نن د خبرې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وکړې. افغان ولسمشر امر کړی چې 900 طالب بندیان را خوشی شي. تر اوسه پورې 1500 طالب بندیان خوشی شوي دي. د ارزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینګ کوټ کې د حکومت لخوا د دوو پخوانیو قمندانانو په نیولو اعتراض وکړ. دوی ټینګار کوي چې د ارزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی او په دغه ولایت کې د لویو لارو پخوانی قمندان غلام دستگیر الماس باید بیرته خوشی شي. امنیتي سرچینو ویلي چې دغه کسان د وسلو د ساتلو په خاطر نیول شوي دي. نن د جون ولسمه د وچکالۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. که څه هم د افغانستان په ګڼو سیمو کې اورښتونه شوي خو لا هم په ځینو سیمو کې د وچکالۍ خطر موجود دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر و د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو کې د محکمې ته وروستل شو. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لسو ورځو پورې به د بډایه شوي یورانیمو له ټاکلې اندازې واوړي. ایران داسې وخت دغه اعلان کوي چې د نړۍ د اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرامه زیات بډایه شوي یورانیم نسی ساتلی. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د وفاداری لوړه وکړه. دا دویم وار دی چې هغه د صدر اعظم په توګه خپل کار پیلوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن بنګلاديش له ویست انډیز سره مخ شوی دی. ویست انډیز تر اوسه پورې 103 نوي منډې کړي، درې لوبغاړي له لاسه ورکړي. سبا به افغانستان او انګلستان سره لوبه وکړي.
او سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د آسیا د فوټسال د شل کلمو څخه د کم عمر ځوانانو په سیالیو کې افغانستان دوهم پړاو ته لاړ پیدا کړه. افغان لوبډلې که څه هم د تیرې ورځې په لوبه کې د ایران نه 3-2 په مقابل کې ماتې وخوړه، خو دوهم پړاو ته یې تاک وړاندې له وړاندې حتمي شوی و. د افغانستان د فوټسال فیډراسیون وایي چې په دوهم پړاو کې به افغانستان د تایلند پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډلې له دې وړاندې توانېدلې وه چې هانګ کانګ ته شپږ د یو پر وړاندې ستره ماته ورکړي. دا سیالۍ څو ورځې وړاندې د 12 آسیایي لوبډلو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې وې. د پوهنې د سولې جام د والیبال سیالۍ د کابل ښار د لیسو او آزاد ورزشي کلبونو ترمنځ پیل شوې دي. دغه سیالۍ نن د کابل په عائشه دراني لیسه کې په یو ورزشي جمنازیوم کې پیل شوې. د پوهنې وزارت وایي دغه سیالۍ د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځلو په هدف پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالۍ په لړ کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلاديش د سیالۍ ټاس ګټلی او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ویسټ انډیز په روانو سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړې وې. یوه یې ګټلې، دوه یې بایللې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي شوې ده. همداشان بنګلاديش هم په خپلو څلورو لوبو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان خپل سرسخته سیال پاکستان ته د 9 منډو په توپیر سره ماته ورکړه.
سپورت خبرنه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د سپورت ځانګړي خبرونه هم مهیروي. البته د ماشومان لپاره د یونیسف له بل خبرونه سره یو ځای ته خبرو. خو په سپورت خبرونه کې مو د کرکټ نړیوال جام د نننۍ مسابقې په باب واوریدل. دا چې ورستی جزئیات څه دي زما همکار سپی الله ستانگزی هم دلته را سره ده. ستانگزی صاحب د نننۍ مسابقې جزئیات څه دي؟ لوبه روانه ده د ویسټ انډیز تر اوسه پورې البته 190 منډې کړي دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ دېرشم اوار هم دی. څه فکر کوئ چې دا لوبه د څنګه ده؟
ویسټ انډیز داسې یو ټیم دی که لوبغاړي پاتې شي کولای شي چې په اخرو وختونو کې مقابل ټیم ته ډیر ښه امتیاز یا هدف وټاکي، ځکه چې ویسټ انډیز په لوړو شاټونو باندې یا په قوي شاټونو باندې مشهوره ټیم دی. او اوس همدا سمدستی سره خبرې کوم، د یو شپږیزه وهله د ویسټ انډیز لوبغاړي او په دې سره د ویسټ انډیز سکور یا نمرې 204 ته ورسېدلی. په دې معنی چې په 15 شاورونو کې ویسټ انډیز 204 کوي، نو دا دې ښکارندوی ده چې و لوبغاړي هم لري، 15 هم لري او لوبه به ډیره په شدت هم مخته وړي، ښایي تر 350 پورې خپل سکور ورسی، ځکه چې ویسټ انډیز تر دې مخکې عین تر 400 هم ډیر سکور کړی دی په دغه ټورنمنت کې.
پرونی لوبه ته په پام سره چې هند له پاکستان وګټله، ایا سره د پرتلی ورلد
فکر کوم په هیڅ وجه باید داسې ونه ویل شي، ځکه چې هند د دغه ټورنمنت تر ټولو مضبوط ټیم بلل شوی دی. تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده بایللې، فقط په یو لوبه کې د باران په خاطر یو نمره ورکړل شو او لوبه یې ونه کړله. هند تر اوسه پورې ټولې لوبې ګټلې دي او پاکستان تر ټولو ضعیفه ټیم په دې ښکاره شوی دی چې په هیڅ وجه باندې د نورو ټیمونو سره د مقابلې وړتیا نه ده ښودلې. پاکستان ماته خوړلې او ډیر زیات انتقادونه هم په پاکستان باندې شوي دي، حتی د دوی خپل خلکو ډیر زیات انتقادونه کړي په لوبغاړو باندې. خو هند ویلي دي چې دا وار موږ جام غټو او اراده قوي ښکاره کړي ده او پرون هم ډیره خلوب وکړه هند.
راځو د افغانستان ټیم ته. د افغانستان خو په دې ټورنمنت کې یا په دې جام کې څلور لوبې کړي، په خوشنۍ سره څلور وړې بایللې دي، سبا هم له کوربه هیواد انګلستان سره لوبه کوي. څه ویل کیږي چې دا ځل به دا لوبه وګټي که د پخوانیو په څیر بیا هم؟
افغانستان په تمريني لوبه کې له انګلستان سره یو وار مخکې شو. افغانستان 118 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، نو په دې معنی چې سبا ته هم که هماغه سی لوبه چې په خوایې کړې و که لوبه وکینو ډیر زیات تم ترې نشي کېدای. خو افغان ټیم ویلې دي چې موږ تمرینونه خپل کړی دي په دې څو ورځو کې له انګلستان سره به یو ښه لوبه وکړو، ځکه چې انګلستان خپل کوربه ټیم دی. خو دا فشار هم ورباندې دی که وېر ورباندې ده که له افغانستانه وبایلي، نو دا ډیر زیات شرم دی ورته او د همدې لپاره هم فشار پریوی. او دا چې ډیر کراود لري کې دای شي، ډیر خلک ورته راځي کې دای شي، دا یو ښه مثبت پوینت وي. خو په عین حال کې دوی تر فشار لاندې یو ټیم ده.
دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ورزي، دا به یې ورکی
ولسمشر هم ورزي، تبان دغه ډیر زیات مهمه ده چې دوی ورزي او افغان ټیم سره په دغه سی وخت کې دوی خپل موای چې باید لمغ سره پاتې شي او زموږ مورال باید جیک او لمغ ملاتړ وکړي.
بلی صفی الله ستانگزی، له تاسو نه یو دنیا مننه. تاسو هم د کرکټ یو ډیر ښه مینه وال یاست، په خپل مو هم کرکټ کړی دی، ډیره مننه کور ودان. قدمونه اوریدونکو دی، ازادي راډیو خبرونه اوري د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له وروستي بهیره مو تل خبرو. اوس دوه اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا پوهیږئ چې یو شمیر ماشومان عینکو ته اړتیا لري؟
ومیندله چې ګیلاس په مخ کې او ګیلاس په پخوی ووهه. مولور تا دا ګیلاس ونه لیدی وای نه ما ما ونه لیدی، سترګې ضعیفه مې نه لیدلې. ماشوم خو نه پوهیږي. د مور دا وظیفه ده چې د خپل ماشوم ټول خوانه باید با خبر اوسي.
ماشومان چې سترګې سی مشکل لري که چیرې په مناسب وخت کې ډاکټر ته ونه خودل شي او عینکې ورته ونه خستل شي، له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه بدنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوی نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
د ماشومان د حقونو په دې خبرونه کې ماشومان ته د عینکو پالتیا او ګټو خبرې کوو. په فایل کې د هغو ماشومان ستونزې چېرو چې سترګې سي مشکل لري، بیا د سترګو د ډاکټر خبرې هم اورو. لازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، ماشومان ته د عینکو اخیستل په تیره بیا د هغو کوچنیانو لپاره چې سترګې سي مشکل لري ضروری کار دی. کچیر دوی ته پامونشی نو د ټول عمر لپاره ای بی کېدلی شي. د خوست اوسیدونکو نجيبه وایي چې لمسه له پیدایښت څخه د سترګو ستونزه درلودله.
اس ایون شي کې دار تریګي د سترګې د غټه کې دار تریګي چې کله مریتان نو شي د سترګې د غټه کې د سیغه کېږي در شاین شي زیر کوله چې د درومیشتنه ولې چې دار رنګ او خلی جوړی ډیره او شچا وخت کې پوپیږي چې ته د سترګو تکلیف ته پیدا شوې ده. صحیح علاج نه وکړه وسی دا غوکړو.
په ځینو کورنیو کې بیا په ایرسي ډول د ټولو ماشومانو سترګې ضعیفوي. دا چې عینکې د ماشوم د سترګو دید څومره سمولی شي د پکتیا اوسیدونکی تمیمی راته وایي.
د دې نورو وروڼه هم ځینې نظر کم د ځینې یو سم کار نه کوي او دغه هغې سره هم داسې سترګې بېره داس بل نه من حرکت کوي.
چې ماشوم یې ماشومتوب نه مسي
او همدې نه
نو ولې تاسو دومره ناوخته ډاکټر ته راوسته؟
پاکستان ته مې ولې وه.
اوس یې عینکې ورته اخیستي څومره سترګې ښیسوي؟
همدلته پروجیکټور باندې چی ورته کوم هغه مخکې نه لیدو اوس تقریبا ډېر اندازه ویني لږه نه ویني.
دا څومره په تکلیف ده خپلو سترګو سره کله چې عینکې نه وي؟
دا ډېر په تکلیف وي. بېخي چې څنګه د سترګو نه عینکې سه کې بیا سترګې پټوي یا په لاسونو باندې همداسې پټوي.
درد کوي برېښي څنګه؟
او همداسې اوښکې ترې ځي.
سترګې په بدن کې هغه غړي دي چې ډېر ژر زیانمنې کېدلی شي، نو ځکه مور پلار ته پکار دی چې د خپلو اولادونو ټولې روغتیا په تیره بیا سترګو ته ډېره پاملرنه وکړي. شازیه هغه مور ده چې یادې خبرې په پام کې نیسي.
زما یوه لور وایي یو ورځې ویل مورې سترګې مې خوږېږي. زه یوه ډېره وړکې ستن لرمه چې هغه د مرۍ ستن ده چې هغه تر څو چې د چا سترګې جوړې نه وي هغه هېڅکله د هغه سوری نه شي لیدلی. ما خپلې لور ته دا ستنه ورکړم، لور د تا سترګه چې درد کې زه وګورم چې د تا سترګه څه مشکل لري، آیا د دید مشکل لري؟ کله چې زما لور دا ستن واخېسته مال دا تار پکې واچوه د آیا دا سری ګوري که نه ګوري؟ زما لور ویل وایي مورې زه ګورم. بیا زما زړه ټول شو مال نه ستا سترګو کې حتما خاورې تللي دي، انشاءالله چې جوړېږي بیا مې لږ ها په یخ اوبو باندې هغه کله داسې مې سترګې ورته پټې کړې، د سترګو په شان ورته لږ هغه ورکړه ټکر غوندې چې بیده شوه مور زما سترګې خوښه شوې ده. نو هماغه داغ کاره کېده چې کوم شی په سترګو کتلی وم، ولیکن زه تجربه لرم. زما وریره مې ده چې مور یې پوه نه شوله. بې یو ورځ زه هغوی کتلی وم، دا ماشومه ومیندله چې ګیلاس په مخ کې و، ګیلاس په پښو یې ووهه. ما لور تا دا گیلاس ونه لیده وای نه ما ما ونه لیده. ما ورور تایل ما لورور است تا دا لورور سترگ مشکل لرید. او بالاخره اوز هم اقوی ما تا دعا که یعنی شفقانی تا بود لعینه که ورتا واقستلی سترگی ضعیف همی نیلیدلی، البته دشپیل خواهی نیلیدل چه. بیا بالاخره اوز شکر الحمدلله تداوی شوله او اوز ورتا عینه که پسترگو کرده چیز کل عینه که دسترگو نخپل لری که اینه او دا دیر زیاد تاثیر لری. پیا ماشوم خونه پویگی دی مور دا وظیفه دا چه دخپل دی ماشوم طول خونه باید با خبر اوسی طول مشکلات لین.
د اسلام دین هم وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د کورنیو مسؤلیت دی، ځکه ماشوم پخپله د دې توان نه لري چې د ځان ساتنه وکړي. په دې اکله دینی عالم عبدالهادي صافی وایي
د اولاد حقوق څخه یو دا دی چې موږ خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګې دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالغ لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دریشه د سترګې د قوت وسیله ګرځي، یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ تاسو باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا ده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
۱۰۰
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لغان جملې نه دي، سترګو پرابلمونه دي، اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دین صحیح ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي، یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري. یو دا برخه ده، زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته، بعضې امراض پکې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانې
چې د سترګو مشکل لري.
بله،
بیا دوی تاسو سره ولته دوی کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دي، یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک و بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوی بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خود سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډیرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدي نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي، نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهېږي، هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بلان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهېږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم زموږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص هغه لري، اقتصاد هم ډېر رول لري، د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته، مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کېږي، له دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي، یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده، کله چې سترګه کوږ شي هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه، چون دغه وخت ډیر موږ ته زر وخت ده تر وکلنۍ پورې چې موږ کوی شو دغه ماشومانو ته عینکې وخت، او بهترین تداوی د دوی لپاره عینکې دي.
بله، که چیرې کورنۍ ماشومانو ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کیدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نه شي، صحیح زده کړه کوای نه شي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته څه چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتیزه شیانونه نور نه؟
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه غاښو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو یو باسې بلې به هغه پاتې شي. شپې نوکري هم تقریبا یوولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهي نه. باید دا جاریه شیان، قاشقه، لکه پنجه، لکه ماشومان چې یو بل باندې وار گزار کوي، دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي، بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چیرې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولئ تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنۍ.
السلام علیکم درنو دوستانو، د لوبو ل میدان ورزشی خبرونه تستړی مشی. زه اکرام الله اکرامم او تاسی ازادي رادیو ته غوږیست. د دې ونی په خبرونه کې د تیرې ونی د مهمو ورزشی خبرونو تر اتسنګ اوري چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالي اتسنګ روان دي ورختونو پر څومره تاثیرات ورزولي.
بالکل بارانونو په انګلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالي یو سر پک کړی دی.
زموږ همکار محمد واصل وسال چې همدا اوس په انګلستان کې دی په دیاړه باتری پوره حال و اخلو. همدا شنبه د آسیا د فوټسال د شلکلنو ځوانانو د روانو سیالیو په اړه لاندې معلومات درکړو.
لوبې روانه دي، خوشبختانه چې اول لوبې هانګ کانګ سره و چې شپږ یو افغانستان ملي ټیم وګټل.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سرپرست یوسف کارګر سره خبرې کوو. آیا د کرکټ افغان ستوری محمد نبی پیژنئ؟
محمد نبی د 1950 یوم میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلای.
په روانه خبرونه کې به د محمد نبی په اړه هم لاندې معلومات درکړو، خو په فایل کې نجیا صافی د تیریونې مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرکټ جام په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او انګلند لوبه وګوري. دا لوبه د روانې جون میاشتې په 13 نیټه د مانچستر په اولد ټرافورد لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان ولسمشر پرون د برتانیا حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته روان شو چې د سفر اصلي هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د افغانستان د سولې موضوع ښودل شوی. افغانستان تر اوسه د کرکټ په نړیوال جام کې سلور لوبې کړې چې سلور واړې بایللې دي. د آسیا د فوټسال د شلو کلونو څخه د کم عمر ځوانانو په سیالیو کې افغانستان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. افغان لوبډلې که څه هم د تیرې ورځې په لوبه کې له ایران درې د دوه په مقابل کې ماتې وخوړه، خو دوهم پړاو ته یې تګ وړاندې حتمي شوی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دوهم پړاو کې به افغانستان د تایلند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډله له دې وړاندې توانېدلې وه چې هانګ کانګ ته شپږ د یو په وړاندې ستره ماتې ورکړي. دا سیالي څو ورځې وړاندې د 1200 آسیایي ډلو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش د سیالۍ ټاس ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ویسټ انډیز په روانو سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړې چې یوه یې ګټلې، دوه یې بایللې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي شوې ده. همداشان بنګلادیش هم په خپلو څلورو لوبو کې یوه ګټلې، دوه یې بایللې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسیدلې ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا هندوستان خپله سرسخته سیال پاکستان ته د 9 منډو په توپیر ستره ماتي ورکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په انګلستان ویلز کې د 2019 نړیوال جام د کرکټ سیالۍ روانې دي. یو خبره چې د یادول وړ دغه دا ده چې دغه سیالۍ تر ډیره د بارانونو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ دي. په زیاتو لوبو کې بارانونه وشول او لوبې بې نتیجې پای ته ورسېدي. زموږ همکار محمد واصل وسال چې همدا اوس په انګلستان کې دی، له دننه به په دغه سیالیو کې د بارانونو له امله چې څومره دغه سیالۍ بېخونده کړي دي، په افغانستان کې لوی شکایت دا موجود دی او مینوال په ټوله نړۍ کې مینوال د بارانونو نه شکایت کوي چې د نړیوال جام له بېخوندۍ سره مخ کړی دی. له واصل وسال نه ورو چې په دې سیالیو باندې بارانونو څومره تاثیرات غورځولي دي. واصل صاحب را سره هم دا اوس له انګلستان د ټلیفون په لیکه دی. واصل صاحب ډیره مننه. راځه پیل لمدې نه کوچې په سیالیو کې بارانونه کیږي او بې نتیجې پای ته رسیږي، تاسو عمل تاسو له مینوالو سره غږیږي، څومره مینوال څومره خفه کړي دي د سیالیو نه څومره خوند اخیستل کېدلی شي که څنګه؟
بالکل، بارانونو په انګلند او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام سیالۍ یو څه پیکه کړي دي. مینوال هم چې راځي هغوی هم ډېر خوشي نه دي په دې وضعیت او په دې حالت باندې. نو وړاندوینې او خبرې اترې خو داسې کېږي چې ځینې مینوال او ځینې خلک وایي چې ښایي بل ځل انګلینډ ته نړیوال جام ښایي ورنکړل شي چې په دغه هېواد کې دغه سیالۍ ترسره شي، ځکه زیاتره سیالۍ لکه څنګه تاسو ویلې مساوي پای ته ورسېدي یا هم هیڅ داسې لوبه نه ده شوې چې په هغه کې باران نه شوی او لوبه نه ځنډول شوې یا نه ځنډېدلې. نو دغه مسایل دي چې یو څه د لوبو خوند خراب کړی دی. خو په هر صورت دا لومړی ځل نه ده چې په انګلینډ کې نړیوال جام سیالۍ کېږي. له دې وړاندې هم 3000 نړیوال جام سیالۍ په انګلینډ کې شوې دي. په هر صورت نو وبه کتل شي دا د کرکټ نړیوالې شورا او د غړو هیوادونو په لاس کې موضوع ده چې هغوی به خامخا د موضوع ته د بل نړیوال جام لپاره چې په 2023 کال کې کېږي خامخا ورته پام کوي، ځکه مسلې
وصال صاحب تاسې اوس مانچستر ښار ته په لاره باندې یاستې. سبا به په همدغه ښار کې د افغانستان او د کوربه انګلینډ ترمنځ لوبه کېږي. ویل کېږي داسې چې ولسمشر محمد اشرف غني به هم د دې لوبې یو له لیدونکو څخه وي چې له نږدې نه به دا لوبه وګوري په مانچستر ښار کې. د افغان لوبډلې په اړه باندې دغه تیرې څلور لوبې افغان لوبډلې وبایللې، تاسې وملته یاستې، د لوبغاړو سره مو له نږدې نه کتلې دي. راتلونکي لوبې ته کوم تغیرات په لوبډله کې راشي کنه؟ همدغه لوبه چې د سویلي افریقا په وړاندې باندې ولوبي د همدغه کسان به ولوبيږي.
او مکرام صاحب په ټوله کې چې افغان لوبډله ما سره له لوبغاړو سره خبرې اترې وکړې، تر دې راهدا پورې لوبغاړي یو ډول داسې نیولې حالت کې ما تخکاری د دوی رواني حالت چې زوینه ما ډېر راشي لوبغاړي مخکاری نه پوهېږم څه وجه به وي، لاملونه بېلابېل کېدای شي. په ټوله کې لوبغاړي همدا خبره کوي چې موږ پوره نهایي هڅه کوو همدا دی چې افغانستان لپاره ویاړ راوړو، ولس خوشحاله کړو. خو د یو شمېر لوبغاړو خبرې دا هم دي چې بس لوبډلې باندې کله نا کله داسې وضعیت راځي لکه پاکستان چې خپلې پرله پسې یولس دولس سیالۍ وبایللې، وروسته بیا وتوانېد چې انګلینډ نه لوبه وګټي. نو دا حالت په لوبډلې راځي. دوی همیشه همدا غوښتنه کوي چې ولس باید زموږ ملاتړ وکړي، زموږ سپورټ وکړي، تر څو موږ د دوی په ملاتړ باندې په قوي روحیې سره میدان ته ښکته شو او سیالۍ وګټو. 15 کسیز سکواډ خو د افغانستان معلوم دی، له هغه 15 په یولس سلیکټ کېږي. تر ډېره نو یوازې همېش انوارې پاتې دی چې په نړیوال جام سیالۍ کې ورته چانس نه دی ورکړل شوی. تر دې مهاله نو ټول لوبغاړي ازمایل شوي دي، ټولو لوبغاړو ته موقع ورکړل شوې ده، هغوی لوبېدلې دي. نو و به کتل شي، نو انشاءالله د دوی سره چې کله خبرې وکړو معلومات به وشي چې بالاخره دوی همېش انوارې ته هم په دې میچ کې موقع یا چانس ورکوي که نه ورکوي. ځکه په تېر میچ کې اصغر افغان دوی اخیستی و، د نجیب زدران په ځای باندې هغه هم یو څه انتقادونه ول چې نجیب باید نه ډراپ شوی. په هر صورت خامخا دوی به خپل پلان لري، کوشش به کوي چې په بیټنګ لاین کې تغیرات دوی راولي خامخا.
ویسل صاحب تاسې د نجیب زدران یادونه وکړه، دلته تر ډېره انتقاد همدا موجود و د کپټن سره یا د لوبغاړو سره. تاسې په دې اړه خبرې وکړې چې د نجیب زدران پر ځای باندې د اصغر افغان لوبول ښه پرېکړه وه که نه؟ ظاهرا خو چې لیدل کېده ښه پرېکړه نه وه، او له دې نه وړاندې د نجیب زدران ډېر ښه پرفارمنس هم کړی و.
پرېکړه خو موږ تاسې ولیدله چې اصغر افغان 0 باندې اوټ شو، او نجیب زدران زموږ یو لوبغاړو دی چې په نړیوال جام کې ډېر ښه ځلېدلی دی، او تر ټولو ډېرې منډې نجیب زدران د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. نو یو فارم کې لوبغاړي ډراپول دا خو ناسمه پرېکړه ده. دوی یو فارم لوبغاړی اخلي، هغه ډراپوي، د هغه په ځای باندې یو نوی لوبغاړی ته درسته ده. ګلبدین په خبره تجربه کار لوبغاړی و، د هغه تجربې ته په کتو سره په لوبډله کې هغه ته ځای ورکړل شوی و. خو ممکن یو بل لوبغاړی ډراپ شوی وي د هغه لپاره، خو نجیب زدران باید په لوبډله کې وي، ځکه زموږ یو لوبغاړو چې موږ ته منډې جوړوي، موږ ته سکور کوي، وروستۍ اوورونو نه ډېره ښه استفاده کوي، موږ سره په ټارګېټ کې مرسته کوي. نو د هغه ډراپول بالکل ښه پرېکړه نه وه، او د مینوالو انتقادونه هم وو، د کارپوهانو خبرې هم وې چې داسې باید نه وای شوی. په هر صورت وبه ګورو چې نن دوی څه کوي. تمرینات د دوی جریان لري، بلې لوبې لپاره دوی امادګۍ نیسي. نو سبا ته ولسمشر هم راځي لوبه له نږدې ګوري، نو خامخا به یو څه ناڅه تغیرات په لوبډله کې وي، او دوی به هڅه کوي چې لوبه وګټي.
زموږ همکار واصل وصالو چې په انګلستان کې دی او د کرکټ د 2019 نړیوال کپ سیالۍ له نږدې څاري. د آسیا د فوټسال د 60 کلونو د کموم رضوانانو په سیالیو کې تیر شپه افغانستان د ایران په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان له دې نه وړاندې هانګ کانګ ته شپږ د یو په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه. دا چې افغان لوبډله اوس مهال په دې سیالیو کې په کوم پړاو کې ځای لري، راتلونکي لوبه پیل چا سره یې، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له سرپرست یوسف کارګر سره غږیږو. کارګر صاحب راسره همدا اوس په لیکه دی. کارګر صاحب، ستړي مه شئ، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که د افغانستان لوبډلې په اړه لن معلومات ورکړي چې د افغان لوبډله اوس مهال په کوم پوزیشن کې ده؟
ډېره مننه. مخکې ما ورته وویل چې افغانستان په آسیا کې په ګروپ کې ایران، هانګ کانګ او افغانستان د آسیایي د
اندر شلم غات کلن ملی تیم لوبه روانه دی. خوشبختانه چه اول لوبه هنگ کنگ سره و چه که شپاک یو افغانستان ملی تیم وگتل او ایران سره مقابله و ایران سره دری پر دوه و بایل فضل خدا چه افغانستان تیم غات دوام دور که شامل شد دوام دور که لخیر سر سبا نبل سبا گروپ تاینیجی افغانستان پا کم گروپ چا سر مسابقه که کیدشی تایلند سر با مسابقه و که تایلند سر چه مسابقه و گتیل انسالا دقا بل گروه تزی انشالا پا پینزر تیم که ورسوی دقا جهانی مسابقه تزی
د افغانستان لوبډلې ته په کتلو سره چې هنګ کانګ ته ماتې ورکړې ده او له ایران نه ماتې خوړلې ده څومره ډاډ موجود دی چې تایلند سبب ته به ماتې ورکړي؟
تایلند مخکې هغه پروس کولم تایلند سره لوبه و تایلند مې وګټله. ایران ډېر قوي تیم دی په سطح آسیا کې ایران فوتسال کې اول نمرې دي په دې خاطر کې ایران سره مونږ د ایران